د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته مهمه وینا کوي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به نوي والیان معرفي شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی کې مو د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر سره په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې یو ایراني چارواکي د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژۍ د محسد رئیس د هغو څرګندونو په اړه غبرګون ښکاره کړی چې وایي د ایران د اټومي تاسیساتو ناببره پلټنه به وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي په الپ غرونو کې د جرمني د مسافر وړونکي غورځېدلې الوتکې تور بکس مندل شوی دی. لوخو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر متحده ایالاتو ته د خپل سفر په درشل کې نن د ناټو له سرمنشي سره ولیدل. د افغانستان ولسي جرګه وایي د ځینو امنیتي ارګانونو مسؤلین باید په هیواد کې وروستۍ امنیتي پیښو ته په کتو باید استهزاء سي. او د 200 درم تندر قلوردو مسؤلین وایي چې د غزنی په دیا ولسوالۍ کې یو شمیر وسلوال وژلي او څو تنه نور ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر متحده ایالاتو ته د خپل سفر په درشل کې نن د ناټو له سرمنشي یانس ستونبرګ سره وکتل. د ولسمشر له دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو لورو په دغه کتنه کې د تروریزم په وړاندې پر ګډې مبارزې، د افغانستان د امنیت پر تامینولو، سیمه ییزې همکاري، د افغان سولې او د افغان سرتیرو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ناټو سرمنشي په دغه کتنه کې د متحده ایالاتو له هغه پلان ملاتړ کړی چې ویل دی له افغان ځواکونو سره به په تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه کتنه کې په سیمه کې د افغانستان د امنیت په اړه وویل چې د افغانستان ثبات د سیمې د ثبات کلي ده. پر همدې حال ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس ګډ مجلس ته نن وینا وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې په کابل ښار کې د فرغوندې د وژلو او د کابل غزنی د لوی لارې پر سر د یو شمیر مسافرو د وژلو پیښو ته په کتو د یو شمیر امنیتي ارګانونو مسؤلین باید استهزاء سي. د ولسي جرګې مشر او د روپ ابراهیمی دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې.
ای حادثه ای که در کابل شد، ای حادثه ای که دیروز
دی وای دغه پیښه چې په کابل کې وسوه او هغه پیښه چې د میدان وردګو غزنی پر لار وسوه ډیر ګرم مسایل دي او دا د افغانستان د خلکو حق دی چې دا کسان یو ځل راغوښتل سي او استهزاء سي. د تیرې سیشن په شپه د کابل غزنی د لوی لارې پر سر د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر څو مسافرونکو موټرو د ناصرګندو وسلوالو په حمله کې ډیر لسنه وژل سول او دوه نور ټپیان سول. او د 200 درم تندر قلی اردو مسلین وای چې د غزنی په دیاک او اندړو ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال دورویش وسوال مخالفین وژلي او څوار لسنورې ټپیان کړي دي. د دې قلی اردو د اړیکو مرستیال عبدالرحیم قرلق ازادي راډیو ټول چې دا کسان د نصرت په نوم عملیاتو کې وژل شوي چې لا هم په غزنی کې دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې د عملیات پر مهال د ملي اردو ځواکونو ته یو اندازه وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تفسیره نه ده کړې. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
یو ایرانی چارواکی د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژي د مؤسسې د رئیس د هغو څرګندونو په اړه غبرګون ښکاره کړی چې وایي د ایران د اټومي تاسیساتو ناببره پلټنه به وکړي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د روانې مارچ میاشتې په پای کې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په مقصد د یوې معاملې په چوکاټ سلا شي چې په مقابل کې به په ایران لګېدلې بندیزونه راکم شي. د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژي مؤسسې رئیس یوکیا امانو د روان عیسوي میاشتې په سر کې ویلي وو چې تهران باید نړیوالې ټولنې ته د ډاډ ورکولو په مقصد په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ناڅاپي پلټنو اجازه ورکړي. د ایران د اټومي پروګرام ویان بهروز کمالوندی وویل د امانو څرګندونې د تهران د اټومي پروګرام په اړه حساسو او نازکو خبرو ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د ایران د بندیزونو کمیټې پرون غونډه وکړه او په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسوا دالیت وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرو کې تر دې دمه شوی پرمختګ کافي نه دی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا مرستیال سفیر پیټر ویلسن وویل ایران باید زیات نرمښت وښیي او په راتلونکو ورځو کې باید سختې پریکړې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین زیاته کړه هره پریکړه چې وشي په ایران باندې د بندیزونو لګولو کمیټه به یې په پوره دقت وڅېړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوفی وایي په آلپ غرونو کې د جرمني د مسافرونکو غورځېدلې الوتکې تور باکس یې د الوتنې معلومات پکې ثبتېږي د پیښې ځای کې موندل شوی دی. کازینوفی زیاته کړه تور باکس زیانمن شوی خو لا هم د ایربس 320 ډوله غورځېدلې الوتکې په اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. دا الوتکه د سې شنبې په ورځ د فرانسې په آلپ غرونو کې غورځېدلې وه او سپارر ټول 150 کسان پکې وژل شوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر دغه راز وویل په تحقیقاتو کې ټول مسایل په نظر کې نیول کېږي خو د تروریزم د شک په اړه کوم دلیل نشته. د یمن په جګړو کې ښکیل جمهور رئیس د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتي چې د شیام علیشو د پرمختګ د مخنیوي په جګړه کې د لیوالو هیوادونو د پوځي عمل ملاتړ دې وکړي. جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو سرخلاصي لیک لیکلي د عربي اتحاد او د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو غوښتي چې د یمن او د دې هیواد د خلکو د ساتنې په مقصد د پوځي مداخلې په ګډون په عاجل ډول له ټولو لارو کار واخلي. حوسی شیام علیشو په تېر سپتمبر میاشت کې د یمن مرکز سنا ښار نیولی و او جنوبي بندر خار عدن ته چې جمهور رئیس هادی پکې اډه جوړه کړې نقدي شوې دي. ملګرو ملتونو د یکشنبې پر ورځ خبرداری ورکړی و چې د یمن شخړه ممکن د عراق، لیبیا او سوریې په څیر شي. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د یو فرمان په صادرولو سره یو غښتلی والی له دندې لرې کړ. د پوروشنکو په ویبپاڼه کې ویل شوي جمهور رئیس وروسته له هغې فرمان صادر کړ چې د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو لوهانسک او دونیسک ته د نږدې ولایت د نیپرو پیتروفسک والی ایهور کولومیسکي خپله استعفا وړاندې کړه. جمهور رئیس له دغه والي سره پرون دوه په دوه کتلي ول. کولومیسکي چې یو وخت د پوروشنکو نږدې متحد و د تیلو د دوو دولتي کمپنیو اوکر ترانس نفتا او اوکر نفتا پر سر اختلاف رامنځته شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کبیا هم غواړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر نن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته مهمه وینا کوي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي ډېر ژر به د پاتې ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شي. په هلمند کې د وړم کال په نسبت تیر کال د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. علت یې د جګړو زیاتوالی دی.
متاسفانه کله چې موږ دا مار د دوه نوي کال سره مقایسه وکړو چې دا تقریبا 15% زیاتوالی راښیي.
د فرخوندې د وژلو له پیښې وروسته مو په کابل کې د تعویز لیکونکو د موندلو هڅه کړې خو خبریال ته مو څوک په لاس نه دي ورغلي.
وتښتېدې دغه خاطره چې ښځې مړ کو دا یې وتښتېده چې موږ ونه نیسي تعویز نویسان دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره دی. حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر سره د کارګرانو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا کوي. ډېر لږ مشران د امریکا په کانګرس کې د وینا فرصت ترلاسه کوي. داسې ښکاري چې په کانګرس کې به د افغانستان د ولسمشر تود هرکلی وشي او کانګرس داسې اشارې ورکړي چې د سپینې ماڼۍ له لورې له افغانستان سره د پوځي او مالي مرستو هیڅ مخالفت به ونه کړي. د دې معنا دا ده چې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې سړه څپه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په موده کې رامنځته شوې وه پای ته رسېدلې او د دوو هېوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیستل شوی دی. تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهوري غوښتونکو استازو له تود هرکلي سره مخامخ شي. سپینې ماڼۍ وویل نن د کانګرس د دواړو جرګو غونډې ته د ولسمشر غنی وینا د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د یو نوي باب د پرانیستل کېدو لپاره یو فرصت دی. د افغانستان او امریکا اړیکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وروستۍ دوره کې سړې شوې وې. له همدې کبله د امریکا د کانګرس غړیو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر حضور او په دغه هیواد کې د پیسو پر مصرفولو انتقاد کاوه او هغه یې ضایع بلله. خو پرون وروسته له دې چې ولسمشر بارک اوباما اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کوي کانګرس یې هرکلی وکړ. اوباما د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به له خپلو 10,500 سرتیرو څخه 9,800 پرېږدي. مخکې ټاکل شوې وه چې امریکا د روان 2015 میلادي کال تر پایه له خپلو 15,500 سرتیرو څخه 15,000 وباسي او ټول ټال 15,500 تنه د 2016 میلادي کال تر پایه پریږدي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر اوباما دا پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د غوښتنې پر اساس وکړه، خو اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدل د نوي حکومت ستونزې او په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د حضور زیاتېدل ممکن سبب شوي وي چې اوباما له دغه هېواده د ځواکونو د ایستلو بهیر ورو کړي. د امریکا له مخکنۍ پریکړې سره سم به د 2018 کال په پای کې یوازې 1000 تنه امریکایي پوځیان د امریکا د سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پاتې کیږي. اوباما وویل چې په دې پروګرام کې لا هم بدلون نه دی راغلی. د کانګرس د استازو د جرګې رئیس جان بوهینر وایي امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اجازه نشي ورکولی چې په افغانستان کې هم د عراق په شان قوت واخلي. د ځواکونو د ایستلو په باب د اوباما مخکنی پلان وغانده. د جمهور غوښتونکو ګوند غړي او د مشانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس سناتور باب کراکر له سپینې ماڼۍ وغوښتل چې سمه پریکړه وکړي چې په سیمه کې د امنیت او ثبات له شکېدو سره مرسته وکړي. د استخباراتو په برخه کې د کانګرس د دایمي کمیټې رئیس ادم سکیف وویل امریکا دا نشي زغملی چې افغانستان یو وار بیا د بې قانوني دورې ته په شا لاړ شي او بیا د تروریستانو په ځالې بدل شي. د دا هم وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو د حضور دوام به د سیمې په اړه د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو سره مرسته وکړي.
و مورد چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا کوي. ډېر لږ مشران د امریکا په کانګرس کې د وینا فرصت ترلاسه کوي. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته او تاسو به د ولسمشر غنی د وینا له مهمو ټکو خبر کړو. امریکا ته د افغان ولسمشر او دغه راز د هغه د اجرایه رئیس او سره پلاوی د سفر په اړه کابل چاپی خبرونو د نورو موضوعاتو تر څنګ دې مسلې ته هم ډیره پاملرنه اړولې ده. په کابل کې چاپی ورځپاڼو ته اسدالله لودین کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر لاسته راوړنو او د 28 کلنې فرخوندې د بیرحمانه وژلو په اړه غبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو مطلب کې لیکلي چې له امریکا سره د حامد کرزي په پرتله د اشرف غنی اړیکې غوره او مختلفې دي. په دې مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکل شوی چې غنی او عبدالله دواړه ښه شریکان دي، خو له امریکا سره د اړیکو په اړه مختلف لیدلوري لري. په دې مطلب کې راغلی چې د افغانستان په څیر بېوزله هیواد د امریکا همکاریو ته اړتیا لري، خو لیکوال ویلي چې په دې اړیکو کې امریکا مغرضانه او غیر مسؤلانه چلند کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي چې آیا له امریکا سره په رښتیا د دوستۍ نوی پړاو پیل شوی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس ټول خلک په دې باور دي چې پخوانی ولسمشر له امریکا سره اړیکې خراب کړي، خو اوسنۍ ولسمشر بیرته پیوندوي. د سرمقالې لیکوال وایي چې له امریکا سره دا تودې اړیکې تل پاتې کېدای نشي، ځکه د حامد کرزي د واک په لومړیو کې هم له امریکا سره اړیکې ښې وې، خو وروسته ترینګلې شوې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ همکاري بنسټیزه ده. ورځپاڼې د اشرف غنی هغه خبره راخیسته چې امریکایي چارواکو ته ویلي، تاسو هر یو د افغانستان د خلکو په زړونو کې ښې خاطرې پریښي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د فرخوندې له شهادت باید سیاسي او سلیقوي ګټه وانخیستل شي. ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي چې فرخونده د څو جاهلو کسانو او د فرهنګي فقر ښکار شوه. سرمقاله لیکونکي ویلي چې حکومت او اړوند ارګانونه باید له دې موقع ښه ګټه پورته کړي او د خلکو په عامه پوهاوي او د ذهنیتونو په روښانه کولو کې ښه رول ولوبوي. لیکوال ویلي له دې قضیې نه باید سیاسي ګټه وانخیستل شي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د هغو ولایتونو لپاره به چې اوس سرپرستان اداره کوي په نږدې راتلونکي کې نوي والیان وټاکل شي. د چارو ځدي یو شمېر کارپوهان وایي چې د سرپرستو والیانو موجودیت د حکومت پر چارو بده اغیزه کړې او د خلکو د ستونزو په هوارولو کې اکثره سرپرست والیان پاتې راغلي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغان حکومت د کابینې د نوو غړو لمعرفي کېدو سره دا هیله هم پیدا شوې چې حکومت به ولایتونو ته نوي والیان وګماري. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مسؤلین وایي چې ولایتونو ته د نوو والیانو په ګمارلو کار روان دی او په لږه موده کې به ټولو ولایتونو ته والیان وګمارل شي. د سیمه ایزو ارګانونو مرستیال فرید مامونزی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
سرپرستی پلیس صاحبان نمیتواند یک نفر مقرر بکنه یا بعضی اصلاحاتی که سابق داشتن
سرپرستان نشی کولی چې یو کس مقرر کړي او یا ځینې صلاحیتونه چې پخوای درلودل له هغو استفاده وکړي، خو په مجموع کې پر چارو منفی اثر نه دی کړی. چارې د پخوا په شان پر مخ ځي او کومه جدي ستونزه یې نه ده رامنځته کړې. د نوو والیانو ټاکل به ښایي دوه یا درې اونۍ ونیسي.
دو هفته یا سه هفته دیگه در بر شاید بگیره.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې د یو فرمان په صادرولو سره د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو برحال والیان د سرپرستانو په توګه وګمارل او ژمنه یې وکړه چې ټولو ولایتونو ته به نوي والیان وګماري، خو په دې لړ کې تر اوسه یوازې کندز، فراه او د پکتیکا ولایتونو ته نوي والیان ټاکل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سرپرست والیان د قانون له مخې هغه صلاحیتونه نه لري چې والیان لري. ځینې سرپرست والیان د سرپرستانو په توګه خپل موجودیت مؤثر نه ګڼي او وایي چې په دې توګه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د همدغو دلایلو په وړاندې کولو سره په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې لومړی د کابل والي عبدالجبار تقوا او ورپسې د ننګرهار والي مولوي عطاولله له خپلو دندو استعفا وکړې. خلک او کارپوهان وایي کوم دولتي مقام چې صلاحیت ونه لري او په ډېرو مواردو کې پرېکړې نشي کولی، خلکو ته هم لازم خدمات نشي رسولی. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود معیار آزادي راډیو ته وویل چې دولت باید وخت ضایع نه کړي او ژر تر ژره دغه اداري نیمګړتیا پوره کړي.
یو مشکل چې دا جوړوي د حکومت توانایي جدي د سوال لاندې راولي، ځکه دا یوه حاله ده. او بل متضرر د دې موضوع چې صلاحیتونه د ولایت د اول کس سره صلاحیت نه وي، دا ضرر ملت ته راجع کېږي، ځکه دلته ځینې کارونه دي چې خلکو ته او ولس ته هغوی نیاز لري چې مثلا د والي سره دا موضوع حل کړي او والي دا صلاحیت نه لري. نو دلته اصلي متضرر د دې ملت دی.
جمهور رئیس اشرف غنی د تیر لمریز کال د هود په شپاړسمه د ولسی جرګې د نوي تقنینی کال د پایل پر مهال یاد جرګې ته په خپله وینا کې ډاډ ورکړ چې د دې جرګې د اداري پلاوي له بشپړېدو وروسته به نوې کابینه ورمعرفي کړي او ورپسې به والیان هم وټاکي. خلک وایي اوس چې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم ټاکل شوی، حکومت باید د والیانو په ټاکلو کې ځنډ ونه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په هلمند کې د تیر کال په نسبت ملکي تلفات زیات شوي. د بشر د حقوقو ساحوي دفتر ویلي د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ دولتي سرتیري هم د ملکي تلفاتو په زیاتوالي کې ونډه لري، خو د هلمند سیمه ایز چارواکي دغه ادعا ردوي او وایي چې اکثره ملکی تلفات د وسلوالو مخالفینو په حملو کې رامنځته کیږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال الیاس دای په راپور کې اوري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لاملونه په دې ولایت کې دوامداره جنگ، د وسلوالو له اړخه ځانمرګي بریدونه او په ګڼمیشتو سیمو کې د ماینونو کرل او ځینې نور په ګوته کوي. په هلمند کې د دې دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي په تیر لمریز کال کې ټول 1550 ملکي کسان مړه او ژوبل سوي دي چې 1950 ټپیان او 206 نوي وژل سوي دي. صدیقي وویل په وژل سوو او ټپیانو کې ډېری ښځې او ماشومان شامل دي.
متاسفانه کله چې موږ دا مار د 2009 کال سره مقایسه وکړو چې دا تقریبا 50% زیاتوالی راښیي، ان دا مونږ ته د نگرانی وړ ده او خصوصا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته. زه فکر کوم چې زیاتی پیښه مخالفین مسله پورې مربوط ده او په عین زمان کې فکر کوم چې لاملونه مختلف شاید به یو دا ده چې مثلا جنگونه اوس روان ده په هلمند ولایت کې جنگونه تخته زیات شوي.
محمد بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل وسلوال په ګڼمیشتو سیمو کې ماینونه ښخوي، په ښارونو کې ځانمرګي بریدونه ترسره کوي او په دولتي لوري کې اکثر افغان سرتیري په خاص ډول یو شمېر محلي پولیس د جګړیزو مهارتونو او بشري حقوقو په برخه کې زده کړې نه لري او په ګڼمیشتو سیمو کې د جنگونو او بریدونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته سمه پاملرنه نه کوي.
زموږ امنیتي ځواکونه یعنی هغه روزنه چې دوی ضرورت لري چې تر لاسه کې متاسفانه دوی دا روزنیز پروګرامونه نه ترلاسه کوي، هغه چې ترلاسه کوي فکر کوم ډېر مؤثر نه ده.
د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤلینو وویل د دوی څېړنې ښیي چې اکثره هغه کسان له مجازاتو معاف ګرځي چې د ملکي کسانو په وژلو کې لاس لري. صدیقي وویل که چیرې په مجرمینو قانون تطبیق نه سي، د ملکي کسانو د مرګ ژوبلو په یوه برخه کې هم کموالی نه راځي. په عین حال کې د هلمند سرپرست والی مرستیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل په تېر 1993 مریز کال کې د ترسره سوو جنګونو او ډول ډول بریدونو له امله تر ټولو ډېر زیان ملکي کسانو ته اوښتی دی. هغه دا خبره رد کړه چې د افغان سرتیرو یوه ډېره برخه د ملکي کسانو ژوند ته ښه پاملرنه نه کوي.
دښمن کله چې ماته وخوري د جنګ په کرښو کې دوی بیا زیاتره خپل اهداف بیرته شاری سیمو او عمل منفیات ساتو خطاړی، خو بیا هم زمونږ دریګونی بیدار امنیتی او دفاعي ځواکونه هڅه وهان کوي چې د هغوی هغه تخریب کارانه اعمال په نطفه کې خونسا کړي، خو یو نیم برید بیا هم هغوی ترسره کوي چې زمونږ د خلکو څخه قرباني اخلي. موږ بیا هم هڅه کوو او خپلو کاریانو ولسونو ته ډاډ ورکوو چې شپه ورځ به تلاش کوو تر څو هغه یو نیمه پیښه هم چې رامنځته کیږي د هغه څخه هم جلوګري وشي.
د بشر د حقوقو د صحافي دفتر د راپور له مخې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې اندازه په تېر 1993 لمریز کال کې د 1992 لمریز کال په نسبت په داسې حال کې 15 سلنه لوړه سوې ده چې په تېرو دوو اونیو کې د لشکرګاه ښار اړوند په بېلابېلو سیمو کې د دریو موټر بمونو په چاودنو کې 16 ملکي کسان وژل سوي او یو اویا نور ملکي کسان ټپیان سوي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وس ازادي رادیو او ازادي رادیو ټول ورځ سهار له وجود ما خام تر وو بجو پوري اوریدل شي. د نورستان چارواکي وای چې په برګمټال او کمدیش ولسوالیو کې پسلګونو کسان پنشي تو کوروګ دي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د پاکستان چترال او د افغانستان بدخشان څخه دوه ولسوالیو ته چرس او افیم وړل کیږي. نور جزئیات د روح الله انوري پر پورته اوري.
د نورستان په کمدیش او برګمټال ولسوالیو کې په سلګونو خزي او سړی په نشي توکو اوروګ دي او په ځانګړي ډول د برګمټال په حفسي کلی کې شمیر له نورو زیات دی. د کمدیش اوسیدونکو اجمل نورستاني وای په سیمه کې د پولی پټي او له غرونو د خسو راوړل د خزو پر غاړه دي. کله چې خزي سهار له کورونو د کارونو پر لور وزي نو د چلم په وسیله افیم سفي او لوګیې په کوټه کې په پرتو کوچنیانو د دې د پاره پوفکوي چې د دوی د بیرته راتګ پوري ویده پاتې شي. همدا لامل دی چې زیات کسان په نشي توکو روغ دي.
د چرس متدین خو په زیاده ډیر دي، خو د تریاکو متدین شته، خو هغه ډیر پوخانه دادی متدین دي. زنانه هم د تریاکو دي.
هغه وای کامدیش او برګی مټال د پاکستان چترال ولسوالی او د افغانستان بدخشان سره وګدي پولی لري او له همدغه ځایونو ورته افیم او چرس راوړل کیږي. د نورستان د والی ویان محمد موسی شامی هم منی چې په کامدیش او برګی مټال کې په نشي توکو نږدې زر تنه روغ دي.
دقیق شمیر خو مونږ نه لرو د په باره کې، ځکه چې یو وخت احصایی او امیریت د جوانانو د امار کولو، خو بیا هم مونږ ویلی شو چې داسې زرو نه سو زرو شاوخوا کې د معتدین مونږ لرو.
شامی وای مرکزی حکومت ورسره ژمنه کړی چې په نشي توکو روغدو کسانو درملنې لپاره به په نورستان کې شل بستریز روغتون جوړ کړي، خو تر اوسه شوې ژمنه عملي شوې نه ده. په یاد ولایت کې د روغتیا چارواکي هم په کامدیش او برګی مټال کې د هرې ورځې په تیرېدا په نشي توکو د معتادینو د شمیر زیاتېدا اندېښمن کړي دي. د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وای په یادو ولسوالیو کې په نشي توکو د معتاد کېدو لاملونه په سیمه کې له تیرو څو کالو روانې جګړې، پاکستان او بدخشان سره د اوږدو پولو درلودل دي چې د نشي توکو انتقال لپاره لاره هواره کړې ده.
اپینو معتادین ډیر دي، اپینو معتادین هم دي، چرسم دي، خو زیات دي اپینو دي.
خلک وایي که چیرته د عامې روغتیا وزارت په نورستان کې په نشي توکو د روغدو کسانو درملنې لپاره جدي پام ونه کړي، نو کېدای شي چې د یادو ناروغانو شمیر نور هم زیات شي او بیا به یې مخنیول او درملنه مشکله وي.
په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د فرخوندې له وژل کېدو وروسته اوس تعویز لیکونکي کم شوي او پیدا کېدل ډېر ستونزمن شوي دي. دوی وروسته له هغه خپل دوکانونه او کتابونه بند کړل چې د کورنیو چارو وزارت وویل د فرخوندې په وژل کېدو کې تعویز لیکونکو لاس درلود. د فرخوندې د وژلو په غبرګون کې اکثره مظاهره کوونکو هم وویل چې حکومت باید نور په سړکونو کې تعویز لیکونکو ته اجازه ورنه کړي. له دې سره سم د حج او اوقاف وزارت ویلي چې دوی د تعویز لیکونکو لپاره یوه مقرره جوړوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې ښار کې ګرځېدلی او د تعویز لیکونکو د لادرکه کېدو په اړه له خلکو سره خبرې کړې دي، خو کوم تعویز لیکونکی په لاس نه دی ورغلی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو ریاست وایي چې د فرخندې په وژنه کې سوداګر تعویزګر ملامت وو او هغه یې په ناحقه خلکو ته داسې معرفي کړې وه چې ګویا فرخندې قرآن پاک سوځولی دی. له هغې وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي چې څو داسې کسان او تعویزګرې نیولي دي چې د فرخندې په وژنه کې لاس لري. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د فرخندې په ملاتړ او د هغې په حق کې پراخ لاریونونه هم وشول. په لاریونونو کې زیات شعارونه دا هم وو چې تعویزګر دې د کابل ښار له سړکونو څخه لرې کړی شي. له هغې وروسته داسې ویل کېږي چې د کابل ښار په واټونو کې ځای ځای ناستو تعویزګرانو او دمګرو خپل کتابونه ټول کړي او د خلکو له احساساتو، فهم او درک څخه ډار شوي دي. د کابل ښار څو ځایونه د تعویز له امله هم مشهور دي. شاد شمشیره، سنگ تراشی سیمه، د مخابراتو وزارت په څیرمه او همدارنګه ډیر داسې نورو ځایونو کې ډیر زیات تعویزګر لیدل کېدل. خو دا چې د دې دمګرو اوسنی حالت څنګه دی، نن د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار بیلابیلو سیمو ته ځم که د تعویز لیکونکو او تعویز کوونکو دوکانونه خلاص وي له دې سره هم خبرې کوم او که دوکانونه یې له څو ورځې راهیسې تړل شوي وي د عامو خلکو نظرونه اخلم. د شور بازار نومې سیمه کې د رفیق آغا په نوم یو تعویز نویسۍ ته مې سر ورښکاره کړ چې خلاصه وه. په دوکان کې دوه تعویز لیکونکي ناست دي او ورته درې ښځې ناستې دي. خو په ورننوتو تعویز لیکونکي هیجاني شول او وی ویل خبرې نه کوو، ګرځو په نورو پسې. ښه، زه په سیمه کې ګرځم چې پوه شو چې په تعویز باندې رپورټ جوړو. یو څو دوکانونه زما په مخ کې بند شول. د څه دوکانونه وو؟
د تعویز دوکانونه وو.
څنګه بند کړولې؟
و تښتېدې دغه خاطر چې ښځې مړ کو دای و تښتېدې چې موږ ونه نیسي تعویز نویسان دي.
لږ مخکې زو په دې ځای کې هم زیاتې لوحې لګېدلې. همداسه کې
و همداسه کې
د تعویز لیکونکو وضعیت څنګه دی؟
بس د ټول دوکانونه بند کړي پوښ نشته. څنګه کې یو څه هندوان راغلي هغه ټول دوکان هغوی متړه سه بند کړي.
ګرځم ورپسې په تعویز لیکونکو پسې که پیدا کوم خبرې ورسره وکړم. خو د هر چا نه چې پوښتنه کوم جالب ځوابونه وایي. وایي پیدا کوی نشي، سخت شوي دي پیدا کولې. وایي کاش یوه اونۍ دوه اونۍ مخکې راغلي وي ډېر زیات به دې پیدا کړي وو. خو بیا هم ګرځو. د کورنیو چارو وزارت څېړنې وایي چې فرخنده د دې تبلیغ لپاره راوتلې وه چې تعویزګرو ته ووایي چې په اسلام تجارت ونه کړي. نن ورځ د کابل په ښار کې له ګرځېدو وروسته داسې ښکاري چې وژل شوي فرخنده په خپل دې هدف کې بریالی شوې ده. خو سوال دا دی چې که چیرې د تعویز لیکونکو دوکانونه همداسې تړلي پاتې کېږي، کابل ښاریان څه وایي؟ شاد شمشیره زیارت ته راغلې د کابل ښار یوه اوسېدونکې ماجانو مې په دې اړه راته وایي.
خدای دې یو نه پاتې کړي. هغه تعویزګونکی هغه جادوګر چې د خلکو پیسې پرې مانه اخلي او هېڅ شغ نه کوي، یو عمل نه پرې بند ورکوي. ټول دنیا ګډوډ کړي، څوک په بڼو برابر کړي، څوک په کوشته برابر کړي. همداسې د خدای پسې ورکه.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل د علماو شورا هم تېره ورځ له حکومت غوښتي وو چې سوداګر تعویز لیکونکي او کوټګر د ښار له واټونو او دوکانونو څخه جمع کړي. د حج او اوقاف وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دوی یوه لایحه تصویبوي چې له مخې به یې په افغانستان کې دا چاره هم قانوني شي. داسې ښکاري چې د حکومت له اقدامه مخکې تعویز لیکونکو خپلې پنډې جمع کړي. خو له دې سره د کابل ښار اوسېدونکو اندېښنه دا ده چې شاید دا کار موقتي وي، خو یې لمندې ښیي چې که دا کار دایمي شي د ډېرو ستونزو مخه به ونیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد لکندهار لیکي په افغانستان کې کوډګران نومره ډېر شوي چې هیڅ ساری نه لیدل کېږي. د تعویز کولو په نوم خلک خطا باسي. دولت باید د کوډګرانو پر ضد سخته تګلاره غوره کړي. کمال الدین سپان د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه بیا لیکي دا چې هر څوک هر څه کوي نو بیا څارنوالۍ څه کوي، د عالمانو شورا څه کوي، باید د فرخوندې د پیښې عاملینو ته سخته سزا ورکړل شي. صابر زاده له ننګرهار څخه لیکي افغان ولسمشر ته پکار ده چې د ملي اردو په تیره بیا د هوایي ځواکونو د مجهز کولو لپاره امریکا ته وړاندیز وکړي. خبرونه دوهمه نیمایی ته ورسیدو وړاندې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت په اړه مو د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر سره د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې دي. د انصاف په لټه کې بلونس پروګرام هم درته خبرو، خو اوس به جنقه الکوزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. تېره شپه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له ښاغلي غنی سره په یو خبري کانفرنس کې وویل چې متحده ایالات به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کم نه کړي. د 203 تندر قلی اردو مسولین وایي د غزنی په د یک اوانډړ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 23 تنه وسلوال مخالفان وژلي او 14 نور ټپیان کړي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په کابل ښار کې د فرخوندې د وژلو او د کابل غزنی د لوی لارې پر سر د یو شمېر مسافرو د وژلو پیښو ته په کتو د یو شمېر امنیتي ارګانونو مسؤلین باید استعزا شي. یو ایراني چارواکي د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي د مؤسسې د رئیس د هغو څرګندونو په اړه غبرګون ښکاره کړی چې وایي د ایران د اټومي تاسیساتو ناببره پلټنه به وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي په الپ غرونو کې د جرمني د مسافرونو کې غورځېدلې الوتکې تور بکسې د الوتنې معلومات پکې ثبتېږي د پیښې ځای کې منل شوی. د یمن په جګړو کې خپل جمهور رئیس د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتي چې د شیا ملشو د پرمختګ د مخنیوي په جګړه کې د لیوالو هیوادونو د پوځي عمل ملاتړ دی وکړي. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د یو فرمان په صادرولو سره یو غښتلی والی له دندې لرې کړ. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د افغان سوداګرو د ستونزو د حل او د سوداګریزو فعالیتونو د شوالي لپاره نوې پالیسي جوړه کړې ده. د دغه وزارت مرستیال متصل کومکی ازادي راډیو ټول چې د دې پالیسي له مخې به بهرنیو پانګوالو او افغان سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته کیږي او د تعرفو د وځ کولو لپاره به یو بورج جوړیږي.
موږ تجارتي پالیسي تکمیل شوې ده وسو وزارت دې ته تل چې هغه منظور شي او د مراحل شي واضح خبر ده چې دلته به ډېر اسانتیا او مسره شي. موږ په پام کې کی پانګوال لپاره هغه شرایط چې په نور مملکتونو پر مختلفو مملکتونو کې دي هغه شرایط هم مساعد دي.
شاغلی کومکی وایي دغه ډول پالیسي ګانې به په هیواد کې د سوداګریزو چارو د چټکتیا او د اقتصادي ودې لامل وګرځي. د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي له دولت غواړي چې سش کال د دوی په وړاندې د امنیتي ګواښونو مخه ونیسي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل تیر کال په کابل او ولایتونو کې دوی له ډیرو امنیتي ستونزو او د یو شمېر کسان لخوا له ګواښونو سره مخ وو. شاغلی الکوزي وایي چې د سوداګرو شخصي امنیت باید ونیول سي او له فساد سره مبارزه هم چې د حکومت په لومړیتوبونو کې ده ورته جدي پاملرنه وسي. شاغلی الکوزي وایي چې د فساد شتون د تعرفو زیاتوالي او نامني هغه جدي ننګونې وي چې په هیواد کې سوداګری کمه د جن موادو به لوړی او حتی سوداګری له هیواد تیښتې ته اړ کړل. د افغانستان د هوایي چلن خپلواک اداره وایي له دې وروسته به له هرې هغې بهرنۍ الوتکې څخه چې د دې هیواد له فضا څخه تیریږي $500 مالیا اخلي. له دې وړاندې د افغانستان د هوایي حریم څخه د بهرنۍ شرکتونو د الوتکو له پروازونو څخه هر ځل $400 اخیستل کېدله. د افغانستان د هوایي چلن ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هوایي حریم څخه د تیرېدونکو بهرنۍ پروازونو ټیکس د کابینې د یوې پریکړې له مخې زیات شوی دی. له دې لارې په کال کې په میلیونونو ډالر د افغانستان په دولتي خزانه کې جمع کیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو احتزاقي موادو بي. یو پاکستانی او منی بوجي وړه 14 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجه 13 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بره 13 افغاني، شپارس لیټره د باغوړی 12 افغاني، یو کیلو اوبلنګاس 15 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 20 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل 30 افغاني. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اسعار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني درنیو کوله، یو یورو 30 افغاني 40 کوله، یو انګلیسي پوند 50 افغاني 60 کوله، یو سوډریال 15 افغاني 10 کوله، زر ایرانی تومان 10 افغاني 50 کوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. ازادي راډيو د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. له 2 بجو وروسته هم د امریکا غږ آشنا راډيو خبرونه اوریدل شي. مخلي د 2 ورځې پروګرامونو ته ورسېږي. په کونړ او ننګرهار کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د وروستیو حملو له حاله خبرو. په دغه حملو کې د راپورونو له مخې ویل کیږي لکتر لګي یو لس پاکستاني طالبان وژل شوی چې په وژل شو کې د هغوی شپږ مهم قومندانان هم شامل دي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سیشن به پښپا په داس حال کې چې د پولی پوری غاړی ته شدید جګړه روانه و د کونړ پر سرحدي سیمو د بی پیلوټ الوتکو حمله شوې ده. د تیری سیشن به پښپا په خیبر پښتونخوا کې د تیرا پر دره د پاکستان جنگی جټ الوتکی الوته او د پاکستان پاو وروسته وویل چې ګنښ مې وسلوالي په دغه سیمه کې وژلې دي. په دې عملیاتو کې لښته لږه و پاکستانی عسکر هم وژل شوی دي. تر دې لږ مخکې د ننګرهار ولایت د نازیانو په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې لښته لږه نه تنه وسلوال وژل شوي وو. د استخباراتي رپورټونو په حواله ویل کېږي چې دا کسان د پاکستاني طالبانو په ډله لشکر اسلام پورې تړلي وو. دې ډلې د روانې میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د یوځای کېدو اعلان وکړ. سره له دې چې ویل کېږي چې پاکستاني او افغان طالبان د ګډې ایدیالوژۍ لپاره جنګیږي، د پاکستاني طالبانو تمرکز تر ډېره حده د پاکستان د دولت پر ړنګولو دی او غواړي چې یو اسلامي دولت رامنځته کړي. په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو حملې تر ډېره حده په لرې پرتو سیمو کې کېږي چې په اړه یې په ندرت رپورټونه خپرېږي، خو د طالبانو قمندانان وایي چې په تېر یوه کال کې په دوامدار ډول د دغو حملو هدف ګرځېدلی دي. په ننګرهار او کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې د پاکستان او افغانستان په روابطو کې ظاهرا یو پرمختګ راغلی دی. د افغانستان نوی ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې حکومت ته رسیدو سره له پاکستان سره د خپلو ګډو اهدافو د ټاکلو او د همکارۍ د پراختیا لپاره هڅې چټکې کړې دي. ولسمشر غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ عملیات چې په ترڅ کې د رپورټونو په حواله له ساو وسلوال تر اوسه وژل شوي دي، د تروریزم پر ضد جګړه کې د افغانستان او پاکستان د ګټو هڅو یوه برخه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي په افغانستان کې د حکومت او د رژیم د مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د هڅو هم ملاتړ کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې خیر محمد د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خیر محمد وایي چې 15 کال کېږي لورور سره د ځمکو په سر داوا ده، خو سره له دې چې دریو محکمو د دې په ګټه فیصله کړې، خو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ څارنوالي دوسیه بیرته حقوقو ته راجی کړې ده.
زه خو خیر محمد یم د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ. خیر غوره
او مشکل هم څه ده؟
دا مشکل دا چې خپل ورور سره مې د ځمکې په سر داوا وکړه آن دے طالبان په وخت کې معرف کړي او په حکومت کې بیا هغه وروره ګوله طالبان لالو زاد ما دوسیا دغه حکومت کې پاتې شو. دا وروره ګوله یو څو وخت قاضي نه و چې قاضي راغل لاس په کار شو د ما دوسیا یې فیصله وکړو. بیا یا ته ولګه د موږ په ځکه په سار باندې د خدمت گزاري وکړو او په ما باندې دلته چې راغل وسوالې ته غټه محصول راغل. دغه محصول ما نه شو پوره کولای. ما دغه دوا خوښه کړه تر کې دوا مې راغلم په کابل کې کېناستم په خپل کور کې.
دا څومره ځمکې دي؟
زکم نه جربه دا یو زران ده ده اوبو او خوره درې سالور دوکانونه ده په بازار کې دوا اولای ده په دغه باندې داوی وده موږ.
قاضی څه فیصله کړه؟ و
بیا فیصله خو دا وشه اوله خو دا یو ظلم په ما باندې وشه چې دغه د قاضی حکومت درې دوره تیر شو فقط موږ سالور ورونه بیل کړی نه ده تر اوسه او د مونږ یو غټه محصوله مخېشته ده. ښه
تا نه د ټولو ځمکو محصوله خسته
و دا غزرندم به قیمت گذاری شو دو قانونم قیمت گذاری شو اوله هم شو زکم به وا باندې بیا محصول راغله.
څومره
محصول؟ ما پختنه وکړه چې هیڅ شی لپاره تاسو زمونه غواړي وای د انتقال لپاره محصول تاسو او څومره لک افغانۍ په هغه پیسو چې کوم را سره شته په مستفیا کې موږ واره غواړو هغه هم تحویل کړو فوټوکوپی را سره ده.
ګوره د ځمکه چې تقسیم شوې څنګه تقسیم شوې؟ تاسو ته برخه ورسیده او تاسو ورور ته؟
و دا د ستره محکمې نه چې تطبیق ته ورغله ولسوالۍ ته آیات ورغله د ځمکه تطبیق کې د هر یو برخه مشخصه کړه کنه د ټولو د موږ د خور له طرف هم زه وکیل یم د خپل ورور له طرف هم د شپږ لس پنځه لس نفر یو موږ څه د غږیږم د مطابق د ستره محکمې تطبیق شو حکم یار چا بار خبر سے دیکھ منتا پاس لگنا دما اور بیا پ دی بند تاروز بک
اتا سو پزمکے
وہ پدار کے مزے ارس شوم از چارے شوم دسیا و حقوق تا حقوق نام سرن ولای تراغل نو بیا سدا ایتون برت ول ولای تراغل بیا د سړی تاروز شروع کے برت پدغن ز کے باندے پدغه وقت کے ز ارس شوم په ول ولای کے اول ولای ور ول دغه درې محکمې حکم را سره دا چال تا ورزو ولای کے چا پختره و کی سدغه درې محکمې حکم دا قبل شیدا
ول ولای کی چاته تلی تاسو
نو حوال ول ول تارزو کے ول ول حقوق تا ول گل حقوق سرن ولای تے ول گل اغه خو پغه وقت د مو روز زندای وو یا ورز نه وک بیا دا سران ولای ډیر په ما باندې ظلم کړی دا چې دلته خدا سي د مو روز سره کوم اسناد د تخکارا کړی دا چې د یو روز غول د اجازه ورکړ چې ورشه زنده مو خورم زکم و خره ټول شي ته و خره د دې سیاسره برته حقوق ته لګو
سران ولای
هغه وو چې د مو غاور په غاور کول دا غس درې
حکم سران ولای کوم سران ولای
د باریک براک سران ولای دا د باریک براک یال سران ول د سې بيخي او اسناد راته نه ښکاره کوي اته ما د مدعي سره په دغه خپل دفتر کې مخامخ کړی نه ده تروسه ما ته وایي تلیفون کوم کابل کې کنه بیا چې څو وخت بعد زه ورزون یا تلیفون کوم وایي د سیاست حقوق ته لګل یم هغه وروره ګولم مدعي د ما خوشی کې
مونږ په داسې حال کې چې خیر محمد هم حاضر و د ستونزه مو د لوګر ولایت د امنیت قماندان عبدالحکیم ساقزی سره طرح کړه
دلته زه اوله خو چې راغلم ډیر ولا مجبوره شوم په دغه حالات کې راغلم چې مجبوره شوم او د ما یو دوسیه حقوقي ده د درې محکمې وکم را سره شته په هغه وخت کې د ما ورور ژوندی و یو ری عارض شوم په دغه ولسوالۍ کې بیا حقوق حقوق د سارنوالۍ ته ولېږل متمرد معرفي کړه په هغه حالات کې سارنوال ما ته وویل چې په کور کې کښېنه زه بیا درته تلیفون کوم خو دی راته تلیفون وکړو پس د څو وخته زه ورور ګوله بیا سارنوال ته ورغلم چې څه ده وکړو دی ویل چې ورور دې راغلی و دی ویل چې ما سره د تا مځکه ګراو ده او دا ده دا ده ما د تا دوسیه بیرته حقوق ته ولېږه او زه بیرته حقوق ته سرګردانه شوم په دغه حالت کې د ما ورور وفات شو د مدعی علیه اصلي اوس د ما وراره په دغه جایداد باندې ورور ګوله قبضه کړې ده د ټول جایدادونه او بیا ورور ګوله زه عارض شوم په دوی باندې بیا سارنوالۍ ولسوال بیا حقوق بیا سارنوالۍ ته ورغلو بیا هم په دغه سارنوال صاحب د بریک برک بیا دغه کار تکرار وکړ ما ته ویل زه کور کې اوسه زه درته تلیفون کوم خو په هغه ساعت کې ورور ګوله ما یو کردت هم په خدای دې ته واخیستې ودرس راته تلیفون وکړې ورور ګوله دی راته تلیفون ونه کړ څو وخت بعد بیا سې ورغلم بیا ویل چې د تا وراره راغلی وو او ما د تا دوسیه بیرته ولېږه حقوق ده د تا وراره وویل چې د ما سره ګراو ده د جایدادونه او پس له درې محکمې حکم نه د موکلینو حق زه نه لرم چې د دوی جایداد ګراو کوم په کوم اسناد ما ګراو کړی یو او بل اوس د موږ مشکل اصلي دلته داسې زه په سارنوال باندې ما شکایت وکړو په لوی سارنوالۍ کې دی ما ولېږل استناف ته ولایت ته استناف لږ امیدواري ما ته راکړې تا وروره ګوله زه کار کوم د تا غم خورم بریک برک سارنوال ته زنګ وویل چې د دې دوسیه د مدعي علیه سره دلته ولایت ته راوړه اوس موږ مدعي علیه په هغه وخت چې راغلی و ما سارنوال ته ویل زه نه ضامن واخله سارنوال ویل حقوقي ده حقوق باید ضامن واخلي حقوق ته مې وویل دی ویل سارنوال باید واخلي بالاخره مدعي علیه خوشې کړ ورغله اوس زه د چهارشنبه په ورځ کې په ولسوالۍ کې وم موافق نه شوم چې د تا سره ووینم خو امیر صاحب جنایي په جریان کې ده ما ته ویل چې دا سړی ما جلب کړی ده ولې دوی د دې نه ضامن نه ده اخیستی مل خیر ده اوس خو دوی یو اشتباه کړی ده او که دا د پادخانه نه هم نه ده زم نه غواړم چې د ما په موضوع باندې کوم خبره پیدا شي دغه بل وراره مې سه کاله د ما زرند خوړلی دا په کابل کې ده یو مکتوب راکړه دغه حوزې باندې چې دی را جلب کړي عامر صاحب جنایي ته مې وویل یا به د نماینده له طریقه دا وغواړه خو نماینده خو غله وړي دانه وړي وروره ګوله دا مدعي ولېږي ولسوالۍ ته بیا وروره ګوله عامر صاحب جنایي ما ته بېخي ځواب ورکړه چې ما ته رانه شي په قمندانۍ کې عمل ته حقوق سره وغږېږه حقوق ما ته وایي چې د تا سړی حاضر شي
او خیر محمد خان په لنډه توګه څه غواړي د قمندان صاحب امنی نه
اوس قمندان صاحب امنی نه دا غواړم چې دغه د ما مدعي علیه جلب کړي راته یې وغواړي په ولسوالۍ کې
او قمندان صاحب تاسو په دې اړه څه وایي
خوری دا موضوع حقوقی دا د قمندانۍ نه تللې ده د حقوق ته د حقوق مکتوب راولې چې دا سړی تاسو جلب کړي موږ په رقم نه په رقم پیدا کوو د هرې لارې چې خو موږ چې کوم اسناد ونه لرو په کوم اساس یې موږ جلب
رسمي اسناد ستا سره شته په د تا په دفتر جنایي په دفتر کې رسمي جلب هم د حقوق نه راوړی
کم جنایي د قمندانۍ عمومي کې برک
بریک براک دغه یو الکای دی الکای د شمال سمت د سور الکای د عامر جنوی د بریک براک
صحیح صحیح ته سبا ماتراسه زبت نفر د سرکمو بریک براک ته ولا سیز کمانډر د ولایت یم زبا اثر کار وکم چې هغه جل تاسو چې پکتن د حقوق متراغلی اشاره وکړو ان شاء الله غستا به دی به مراجعه کو حقوق ته مګر چې حقوق ته حاضر کو ضمانت
وہ خوف دنیا سے دیر مال تھا فریاد بو کو خود ما فریاد چا ہوا نہ ورد قماندان صاحب والا اگر حقوق
قماندان صاحب قماندان دے ولایت تر اس زغ مال امر واخر دا خوری سے خبر تر اس بعد
خبری اس طرف او ایسا صاحب دوی سبا تو بجے تاس تا درشی
سبا دا تو بجے ورس دی راس تے لوس ونس بجے پر اس دی لیے قماندان کیا
او یعنی تاس جمعنا کوئی چ قانون پ چوکاٹ کے بد دوی دغستون زوار کی مدعی علی بے جلب کی
قماندان
صاحب ما سره وګی کی ز امکار هم تا سره ز ته آماده یو
یعنی پولیس محلی امکاری
کی وو هغه پولیس محلی ما ته ول هغه قماندان ما ته ول چې قماندان صاحب سره وګی کی
جدا سند د ته ما ته خلق ناسی برور سبا ته راسه په خیر ان شاء الله دا کار
کوو او ایساق و سب کور ودان ژوندې وسه ورس په خیر خدای پامن خدای پام تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځ لومون سره تر حق کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو په دې خبرونه کې مو د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د رئیس خاغلی معروف قادری سره او وغوښتل چې مرکه وکړو د کارګرانو د وضعیت په اړه. خاغلی قادری را سره په سټوډیو کې دی. په سر کې راته په ټوله کې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت په اړه راته وایي چې نن سبا افغان کارګران په کوم وضعیت کې دي؟
د افغان کارګران څو کاله کېږي چې د بیکاری نه هغه لري، مشکلات لري او کار نشته. تاسو پوهیږئ چې 15% کسان چې په افغانستان کې اوسیږي ځوانان خلق دي او کار غواړي. څو کاله چې جامعه جهانی او کومکونه چې راغلي دي په افغانستان کې دومره توجه په کار او هغه د اقتصادي وجه نه صورت نه دی نیولې دي. بیکاری ورس په ورس کې زیاتیږي او تاسو پوهیږئ چې خروج د نیروهای ناتو او د هغه کاهش د کومکونه د خارجي کومکونه په افغانستان کې او د انتخاباتو هغه طولانی سوی پروسه د سرپرستانو د وزارتخانو او کلیدی پوستونه دا مشکلات دیر شوی دی په دی وجه نه چې بیکاری ورس په ورس زیاتیږي.
بله خلک قدری په کومه کچه کې دا بیکاری نن سبا؟
بیکاری په ټول ځای کې لیدل کیږي او کارخانو کې ورس په ورس هغه مسدودیږي او سرمایه گذار سرمایه هغه په خارج کې بوزي او کارخانه نشته، زیربناگان تر اوسه جوړ نه دي شوې دي او بچی دي زمونږ او به هغه مهار نه دي شوې دي او په زراحت کې دومره توجه نه دي شوې دي چې د دهاقینو لپاره هغه سردخانه به جوړ شي چې دا سردخانه هغه حمایتي کیږي د دهاقین او د میوجاتو لپاره او د لبنیاتو لپاره پروسس دومره نشته چې د نیازمندی د افغانانو لپاره هغه نیازمندی مرفوع بشي. دا مشکلات په هر ساحه کې لیدل کیږي او د قانون نه تطبیقیږي و د محلات د کارخانو نه هغه مشکلات ورس په ورس دیریږي او تاسو پوهیږئ چې 15.5 میلیون مهاجر هغه په بهرني ملکونو د همسایه ملکونو اوسیږي. هغه انتظار لري چې په افغانستان کې کار پیدا شي او سرپناه پیدا شي او صلح تامین شي چې په افغانستان کې دوباره زی او مرفه ژوند به وکړي.
خغل قدری قدر ته وایي چې نن سبا چې په دولتي ادارو او خصوصي ادارو کې کم هغه موس چې ورکول کیږي کارګران ته دا تر څومره عادلانه
دي؟ دا موس خو عادلانه نه دي په افغانستان کې، او په ټول دنیا کې حداقل مزد شته او په افغانستان کې حداقل مزد نه ده تعریف شوی دی. 15,000 افغانی هغه کسان چې نوی شاملیږي په اداراتو کې 15,000 افغانی هغه ته معاش بورکی. تاسو پوهیږئ که 15,000 افغانی هیڅ هغه مشکلات د دیو کورنی او دیو سلینا نه معرفو کیږي، د دې وجه نه هغه مجبور دی چې فساد به وکی، مجبور دی نور کارونه به وکی چې د نیازمندی د کورنی او د خپل نه هغه معرفو بشي. زمون تقاضا داد چې حداقل مزد او تعریف بشي او په قانون کې راځي چې حداقل د نیازمندی د یو کورنۍ ته هغه مرفوع بشي.
بله، آیا ستاسو دغه ټولنه چې ده د کارګرو ماشومان نه هم په ملاتړ کې ده او کنه؟ که هغوی مستثنا دي، کوم کسان چې مثلا په کم عمر باندې کارونه کوي؟
هغه په قانون کې شته چې د شاقه کارونه منع دي، او افغانستان هم او کنونسیون د سازمان بین المللی کار
ولی عملا موجود دی.
عملا کار شاقه په افغانستان کې موجود دی، او تاسو هر ورځ وینی چې په سرکو کې او په خخت کورو کې او نور ځای په کارخانو کې او د معادن و هغه شاقه کارونه شته، د ماشومانو کار کوي، او 2,000 ماشومان په هغه معادن کې کار کی چې د صحت لپاره، د تحصیل لپاره، د آینده لپاره د ماشومانو ته هغه زیان بار دي.
کلش په کنوانسیون کې دا موجود دي او په قانون د کار کې، ولې مثلا د مخنیوي لپاره تاسو کړی دي چې د ماشومان باید پر باندې کار ونه شي؟
مونږ خو دادخواهی وکړو د میډیا د طریق نه او د راهپیمایی و او تظاهرات نه، او هغه مراجع ته هغه بوایو چې دا منه دی او دا خلاف د قانون دی.
هغه څه کړی دي تر اوسه پورې؟
تر اوسه خو بعض جایونه هغه شوی دی، اما باید دولت هغه پیگیری بکی سوک چه ده شاقه کارونه ده ماشومان کار واخلی، هغه تا باید به با محاکم و که معرفی کهی چه دا کار به نکی.
بله، پا مادنو که زیادران پا کانونو که ویل کیگی چه دیره کارگران مثلا ده کار پر محل، پا دی برخی که کرتا او وایي تاسو سره څه احسایه شته دی چې مثلا په دومره کلونو کې له دې امله څومره کارګران مړه شوي دي، د خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او په دې برخه کې څه کړي دي تاسو؟
په معادنو کې او نور برخو کې هغه قانون نه تطبیقیږي او هر چا خپل حفریات بکوي، غیر قانونی حفریات بکوي، غیر فنی حفریات بکوي، او دا گازونش ته په معادنو کې او د معادنو هغه د ساعت کاری باید تید بشي. به طور مثال د هغه کسان نور کسان حتی په هفته کې سلویخ ساعت باید کار بکی، او په معادنه که 10 ساعت باید کار بکی، او د ماشومانو کار مندی اگه پا معادنه که مزر گازونشته دی سهد لپاره پاینده که دیر زیان باردی، او د تخنیک امینی او تخنیک بی خطر چه پا قانون که راغلی دی مکلفیت د کار فرمادی اگه نه ریاتی
نه ما مخصد شمیری پاره پختونو که یعنی که مشمیره تا سرشته چونه کارگران مثلا د کار پر محل وجل شوی دی؟
ما تا ارقام شته تقریبا 15 سلویخ کسان پا سمنگان معادنی که اغا 40 کسان پا اغا پارکای سنتی که پا کابل که کسان اغا سوزیدی لیدی، او 50 کسان کاهش ده کار ده نیروی کاری نه راغلی دی پا هر سلی که اگه جبران خساره نده شویدی، او زمان تقاضا دادی چه هر سوک چه پا محل کار که ده کار کاهش رازی پا اگه که ده کسان چې زانونه هغه شوې دي د مکلفیت د کارفرما دي چې جبران خساره بشي او باید قانون تطبیق بشي او کارفرمایان هغه نه جبران خساره کیږي د دې کسانونه مونږ هر ورځ دادخواهی وکړو او په مراجع کې مراجعه کوو او د دولت نه غواړو چې محکمه کار به ایجاد بې کی چې متخصص کسان البته به وسیږي او د دې مشکلات ته رسیدګي وو.
یعنی کسان چې د کار پر محل قربانی شوی دي کاغه ټپیان دي مثلا کوجل شوی د غوی سره د دولت له خوا نه هیڅ ډول مرسته نه ده شوی تر اوسه پرې
هیڅ ډول مرسته نه ده شوی دي او سل زره افغانۍ چې هغه ته ورکړي د دې تدفین دي د دې جبران خساره نه دي چې هغه به وای مونږ جبران خساره کړو د دې جبران خساره نه دي د دې تدفین پیسې دي چې په قانون کې راغلي دي او جبران خساره د هر سالی چې یو ځای ماتیږي او د کار نیروی کاری نه کاهش راځي باید کارفرما جبران خساره به وکړي او د دې قیمت باید تثبیت بشي.
د خود دولتي مرسته ده ځینې ټولنې هم دي مثلا دغه د کارګران ټولنې یا بیلابیلې نورې ټولنې چې کله دا سیستم در پیخیږي هغوی د ټولنې د خوانو سره مرسته کوي د ټولنې د خوانو کله مرسته شوې ده داسې اغیزمنو کارګرانو سره؟
دا خود مونږ یو کشمیر اسلامي لرو او په دې کې بعضې تامینات شته چې صدقه دی او خیرات دی او عشر دی او نور شیان دي چې دا کسان اما کارګران حمایت نده شویدی او ده فقیر کسانو دا اسلامی احکام دی چه اقی سره باید مرسته باو کی او اقی تا باید لاس ونیسی.
پو خواه امدغه ده کارگرانو طولنه چه واید امکا پنون بادی ده دلا د فعالیت هغه ساحه چې ډیره وسیع وه مثلا زما خو په یاد چې مثلا د کارګر په نوم باندې یو د فوټبال ټیم وو دوی دغه فوټبال د ټیم ته څو ځلې اته د ورزشي سامان آلات مرستې وکړي کنه مثلا شینکاک او مثلا نور سامان آلات او زمنان مثلا دا خبرې هم کړي په هغه مهال چې دغه ټیم د بهرنۍ لوبو لپاره مثلا زیدې و هیواد څخه بهر اوس غیر د دې نه چې مثلا دغه کارګرانو وضعیت د دغه ټولنې تر پوښښ لاندې او دوی غواړي ملاتړ وکړي نور دغه څه مسایل څه فعالیتونه موجود دي په ټولنه کې دننه
مخکې دا اتحادیه یو غیر سیاسي او اجتماعي اتحادیه وو او په مخکې کالونه کې د سیاسي کسان د دې اتحادیه نه سوء استفاده کړی دي او بیا اوس یو کنگره دایر شو چه دا اساسنامه باید تطبیق بشی و دموکراتیک یو نهاد به جور شی تا سپویگی طول نهادونه آسیب لیدی پا دی جنگونو که اوس دا اتحادیه بیا مکلفتون ادا کهی منگ تر اوس پوری دره کال که سل کسان بیرون لگلی و چه دا تجربه با واخلی دا ظرفیت لول بشی بیا خی خدمتگذاری د کارگر او کارکن د پاره زمینه با مساعد کی او ده حقوق نه باید دفاع با وکی دا اتحادیه اوسم بس کارونه بکی تاسو چه وگوری پا اغا مکرویان که او اغا
سره جمنازیم په خوا مثلا په د زړو مکرایانو سره د امکا په نوم باندې
وو او عملته جولو ان شاء الله د والیبال تیمونه د فوتبال تیمونه د کرکټ تیمونه نور تیمونه به جوړو اول ځل خپل جوړو د ریکار کیږي چې دا اعتماد سازی شوی دی او دا کارونه چې د دفاع د کارګرانو د پاره صورت نیولې دی اعتماد ایجاد کړی دی او زمون اوس یو سلور سلویخت اعضا دیر شوی دی او پا اتویش دولایاتو که ریاستو نمونگلرو او کارو نبکو چه خدمتگذاری بشی انشالله.
د ورسته پښتون په توګه تاسو ول چیر څه غید منشي دي د کارګر ورځ هم ډیر وخت نل منزل کیږي په خپل منزل کې د کارګر ورځ په افغانستان کې څنګه نل منزل کیږي دا مغید منشي دا سره ولا غید من
اول زل د 100 کال نه بعد اول زل پروس کال مونږه د کارګر ورځ تجلیل وکړو زرګونو کسان راغلی وو او یو جاده هم د کارګر په نامه ما هغه وکړو د مکرویان ظالم مکرویان کې او نن کالم انشاءالله و ټول افغانستان کې دا ورځ تجلیل وو او دادخواهی بکو او کار غوالو او تامینات اجتماعی بغوالو محکمه کار بغوالو او تطبیق د قانون نغوالو او عدالت اجتماعی نبغوالو د دې ورځ نه انشاءالله تاسو شاهد بای
مننه خاقل قدری کار بادم
میره بلیسه
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم